یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي که د سولې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان حکومت رول به پکې د پام وړ وي په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی استعفا غوښتنه کړې خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو د سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د روسي حملې مشکوک تراهان یې نیولې دي افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو لپاره په سیمه کې د سولې امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهن او د حمله کوونکو ملګري نیولې دي دفاع وزارت چې دا وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي احمدزی ویلي نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول افغان چارواکي ویلي دي چې اکثریت مړه او ټپیان د روغتون کې بستري مریضان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي 209 هم شاهین قلوردو په یو خبر پنه کې چنن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی تیره شپه لخپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو او هوایی حمله کې ووژل شو او دیارلس نور وسلوال ټپیان شول د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو برید وکړ په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده شبکې په وسلوالو پورې محدود کړي دي ولسمشر غنی تیره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی نو له دې کبله یې محدود کړل هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه ولسمشر وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی خو قانون باید عملي شي
دا خپل واک ولس واک وطن ده باید په تدبیر لاړ سي مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي قانون تطبیق کړي هغه کار چې کاغذ کوی سي نه سپکې سپورې کوی سي نه زورې کوی سي قانون په اصولو باندې باید بدل سي
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی لازادې راډیو خبرونه اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي ښاغلي روحانی دا څرګندونه نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ پلان شوي ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړي روحانی وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي په پام کې ده چې په نننیو مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ له عراق سره په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه وښودل شي په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره چیانو لواکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په نوم مرکز پرون وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازت پولیسو لخوا د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پرک شوې. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. البانیایي چارواکو او رسنیو پرون وویل چې دا له څو لسیزو وروسته په دې هیواد کې تر ټولو زوروره زلزله وه. دولتي راډیو ټلویزیون پرون وویل په زلزله کې 30 کسان ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویاند وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په 150 کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 15.6 درجې اټکل کړی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر له هغو سرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی دی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم سرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو.
د شان له نشو څخه د راګرځیدلې یو افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. نور بس ته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو کولای شي د هیواد په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه ووري. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر له هغه د سرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی دی. راین کراکر فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه به پکې مخکښه او اغېزناکه وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغو اعلان کړل. په دې اړه به نور حال له خپل همکار رحمت افغان وورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي. نور جزئیات سری
مننه وصال صاحب. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل پاړه هوډ نه دی څرګند کړی. په کابل کې دغه هیواد پوخانی سفیر راین کراکر ویلی دی که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دی پکې د پام وړ ونډه ورکړل سي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو له لغو کېدو ننګه کړې. هغه لیک کراکر ټینګار کړی چې امریکا له هغه چا سره یعنی طالبانو سره روغه کوله چې د قدرت تیږي دي چا چې د امریکا د تسلیمېدو په معنا ده، او په دې سره د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. د افغانستان د سولې علي شورا له دې وړاندیز هرکلی کوي چې له طالبانو سره د بیا خبرو د پیل په اړه د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی وو. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد قاسم محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
وصال صاحب دا په تاسو حال کړی چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل ورنه انکار کړی، بل خو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو اعلان کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې ده. بله وصال صاحب
ډیر زیاته مننه. افغان سپ کورودان بلخوا د افغانستان د مشان جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخو خبرو ته حاضر شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي از رادیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري امریکا، طالبان او افغان حکومت مخامخ په درې اړخیزو خبرو کې ونډه واخلي. له ښاغلي صدیقي سره زما همکار رحمت الله افغان په همدې موضوع مرکه کړې ده.
سفیر افغاني سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم سرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو او د دې په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې د 15 یا کم زیات دوی نفوذ لري. دوی نشي کولی چې 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
کچیر افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګړیږي د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نامو غوښتنه ده کله چې د سولې بحث کیږي موږ په افغانستان کې دایمي سولې غواړو. د دې په سن کې بین الافغاني سولې غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تصویر اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې د تبا سلیټوب کې. او د دې په سن کې دوی به په افغانستان کې امارات نمزاد نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دینه مخالفت کوي. یوازې حل لار بدایي کړ چې طالبان راځي د سنې مورګونو باس کی وختونه بدایي چې تاسو اول اوربند وګړي د اوربند نو ورسته تاسو پراتونکي انتخاباته کې تاسو خپل کاندید ورکړي بیا به د ورس قضاوت کې چا ترای ورکړي. او د دې په څنګه قطعا افغانان د زور په حساب نه هیڅ کله چا د سر نه ټیټ کړی او دې چې څومره زورونه وحیدا لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لا را بدای چې مونږ بین افغاني سولې ولرو بغیر قضیه شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی وو، د حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تاسو له نظر طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې د تروس پر وړاندیز ده د ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منسکین د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کني سي بل اخر دی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینول د لپاره چې د دې طرف مقابل ارسي د افغان دولت افغان حکومت ده. او کدی په اکثر دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې په طرف تفاهم ورسیږي او په قانوني یو بل په قانوني کو سره یو بل په دلایل سره شریکو سره او بل یو بل په قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لری لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده‌باد مرده‌باد وایي. د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي موږ سره تاسو هم کاریو که د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولې څنګه د افغانستان سولې له همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې چیرې د امریکایانو فشار پوري باندې زیات شي دوی به خامخا د تبع حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین افغاني سولې وکړي. ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر مؤثر تمامې دی شي او دې بل اخر دې ته اړ کی چې واقع دې د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلې ک امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. اوس هم خاطر پر دې زرته اقتصادي خبر نوړند کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست چارواکي ویلې وی میاشت راهیس شاوخوا شل زره ټنه انګور د افغانستان نور ولایتونو له هیواد بهر صادر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د صادر شویو انګورو ټولیز قیمت څلور میلیونه ډالر دی. ښاغلی باقی وایي د هیواد یو شمېر ولایتونه او همداراز پاکستان ته دغه انګور په تېرې یوه میاشت کې صادر شوي. د کندهار د سوداګری او صنایع رئیس عبدالباقی په خبره پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې او دغه چارې اوس مهال د کراچۍ په بندر کې څو کانټینر انګور د خرابېدو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کې د دې ستونزو لپاره د حل لاره پیدا نشي، په ټنونو تازه میوه به خرابه شي او سوداګرو ته به زیان واوړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لومړي ځل هغه شرکتونو ته د منرالي موادو د پروسس اجازه ورکړه چې د دې وزارت په شرایطو برابر و. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس سیحون کامګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونو ته چې د منرالي موادو د پروسس اجازه لیکې ترلاسه کړ، له دې وړاندې په غیر مستقیم ډول منرالي مواد پروسس کول. د ښاغلي کامګر په خبره له دې اقدام سره به دغه شرکتونه دولت ته مالیه ورکړي او ورسره به د منرالي موادو غیر قانوني پروسس مخه هم ونیول شي. ښاغلی کامګر د منرالي مواد قانوني کیندونو سره به ډیرو خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي او د حکومت په وایدو کې زیاتوالی راشي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثار پر وړاندې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني 25 پوله، یو یورو 50 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی 50 پوله، زر هندی روپی 1013 افغانی او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
من نکو چې ازادي رادیو او ری ټول مطالب چې په دغه خبرونه کې خبريږي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه رئیس چې السیسی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د پراګ له سټوډیو پر لیکه ده. نوری صاحب، دغه مظاهرې د چا لخوا رابل شوې دي او څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه؟ که په پیل کې دا معلومات راکړئ.
بلې وصال صاحب، د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي، البته په خپله خوښه او د مصر پوز او حکومت هم په فساد تورن کړی، د ټولنیزو شبکو له لارې له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. دغه د حکومت ضد مظاهرې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې وشوي او مظاهره کوونکو هم له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهم شپه واټونو ته راوتلي وو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل، له هغه رئیس چې د السیسی حکومت وروستۍ ځل مظاهرې ځپلي، په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. پخواني جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او منتقدینو د غلي کولو لپاره یې سختې ځپنې ته مخه کړې او په زرګونو کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 میلادي کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شو اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واکل ریکارد مرسی هم هغه ولسمشر چې په زندان کې مړ شو. دغه حکومت له البته د السیسی حکومت له مخکنه مظاهرو وروسته داسې قوانین هم تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټول مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. وسلسب
بله، حکومت پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟
بله وسلسب،
ما وی حکومت پر وړاندې اقدام کړی دی.
بله، د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون شنبې وویل د دوه خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لوري د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 سم کالیا د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واکه لری کړ. یوی امنیتی سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه څلور اویا کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبرلان وایي امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. له بلې خوا د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ هم د مصر له چارواکو غوښتي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. السیسی هم د روانې اونۍ په پیل کې د پر حکومت پر ده او د پر حکومت د فساد لګیدلې تورونه رد کړي وو او هغه هم سوچ درواغ بللی وو. بلې وسال سره
ډېره زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان. دوستانو از رادیو تاسو کولای شئ د سهار لوونه د ماخم تر وو بجو پورې په همدې سپو واوري.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو پاړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په کابل کې د خالونو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. دوی د کار تر ډیره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټټو کوونکو کاروبار هم ګرم ساتل ده. تفصیل د نجی صاحب په راپور کې
دستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د چټو وهل ځان زینب را پیژني. وای لډیرو کلونو رئیس یې د هیلو درلوده چې چټو وي خو اوس ورته د زمينه برابر شو سو په چپ لاس چټو وکړي. زینب چټو وهونکي ته ناسه ده چې د یوې برېښنی آلی او ګڼستنو په مټ د غنجلۍ ته په لاس کې خمر انځور کړي. دا حیوان خمر رمیږي، که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره یې نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هېڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدی چې کار یې ټټو وهل دی وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډیره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډیری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډیر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا به سر انسانی که او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسی هم په تیرو کلونو کې دا دود موجود و، خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرېدو سره په افغانستان کې د ټټو مینهوال ورستر بلی زیاتېږي.
مې هم یو په زړه پورې راپور لرو. فرید نوی ته هغه کندارې سندرغړې چې له تیرو دوو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې وه او هنر ورڅخه پاتې و، هغه اوس له نشو بیرته موسیقۍ ته راګرځېدلی او سندرې وایي. صادق رښتینی د هغه د هنري فعالیتونو په اړه دغه راپور چمتو کړی.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کاله د موسیقۍ د مینهوالو څخه لیرې و فرید نوی د اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه، خو دې پنا ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسرې اتلې چې بیا د وغره یو لور مې څوارلس کال وه چې وفات شوله، بله د دوس کال وه او بلې ته اوس په هفته کښې یو زبین ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدې، زه فکر داسې دسوره مپاکم نشان نه وکړه ورکوله، احتیاط احتیاط مې درلودې. بس دا حالاتو او دا د ژوند ناخوالو تقریباً داسې نهروایي ناروغ ونیسولمه چې د دوستانو
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې د هنري دفتر مې جوړ کړی دی د موسیقي. زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري داغودی د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم، کوشش کوم چې د دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو پخوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روخ سوی مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشحاله دي چې د خوښې سندرغاړي یې نشې پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
نشو د پرېښودلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دغه هنر یې یو ځل بیا شروع کړی دی. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځلې بیا هغه د پخوا بره کم موسیقي وکړي، موسیقي وایي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي وکړي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی. نوید فرید هغه سندرغاړی و چې نشو ته یې مخه کړې وه، اوس یې له نشو لاس اخیستی او بیرته خلکو ته په محفلونو کې سندرې وایي. ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، رحمت افغان د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي تاسو ته راوړوي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم دی. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشارې سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي، افغان حکومت یوه شیبه هم جنګ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دې د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني، تر څو روانې کشالۍ او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي، حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې، ولې انتخابات؟ د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنا لري او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی یې د قانون په وړاندې لري. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي، که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسنی کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کیدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمن دی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لاره هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، که نه نو په روان کړکېچ به نور هم څه ور اضافه سي.